د پولی پلاوی په مشرۍ د درې ورځني سفر په مقصد لندن ته ولاړ. ولسي جرګې نن د اداري پلاوی د ټاکلو په مقصد انتخابات وکړل او د جرګې دوهم مرستیال او منشي غوره کړل. په حق کې د جنایاتو د نړیوالې محکمې څارنوال نن په لیبیا کې د بشري جنایاتو د احتمال په اړه د مقدماتي څېړنو د پیل خبر ورکړ او په مصر کې پر لری کړل شوي ولسمشر حسنی مبارک او د ده د کورنۍ پر غړو د سفر بندیز ولګول شو او همداراز د دوی د شتمنیو د ضبطېدو پریکړه وشوه. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ د درې ورځني سفر په مقصد لندن ته ولاړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ټاکل شوی ده ښاغلی کرزی د برتانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو لوی درستیز او د نړیوالې پراختیايي ادارې له مشر سره په غونډو کې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو، افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو او د برتانیا د اوږدمهاله مرستو په اړه خبرې وکړي. خبر پانه زیاتوی چې ښاغلی کرزی به د برتانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون او ولیعهد شهزاده چارلز سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او له 2014 کال وروسته د برتانیا د مرستو په اړه خبري ورسره وکړي. له ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا، د ایسا ادارې مشر نور الله دلاوري او ویاندې وحید عمر ملګری دي. ولسی جرګې نن د اداري پلاوی د ټاکلو په مقصد انتخابات وکړل او د جرګې دوهم مرستیال او منشي غوره کړل. په غونډه کې له 249 غړو څخه 228 تنه حاضر وو. د هرات استازي احمد بهزاد د 134 رایو په اخیستو د دوهم مرستیال او عبدالقادر قلاتوال د 160 رایو په اخیستو سره د جرګې د منشي په توګه غوره شول. د لومړي مرستیال او د مرستیال منشي څوکۍ ته کاندیدان یو هم د 50 جمعیه رایو په ګټلو بریالي نه شول او په همدې دلیل د څوکیو ته انتخابات دوهم پړاو ته چې سبا به ترسره شي پاتې شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت د شورا په سپارښتنه نن یو ځل بیا له موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو یا لری کولو کمپاین پیل کړ. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځانوژونکي حملې ډیرې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت زویاند زمری بشری ازادي راډیو ته وویل
هغه دوکانونه چې تور فلمونه خرڅوي ټول تړل شوي دي او هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې تور فلمونه خرڅ کړي، او هغه کسانې چې نسبي له هغو سره هم قانوني برخورد کېږي، او د خارجي نهادونو سره هم خبرې شوي دي چې دوی هم خپل وسایل پاک کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له دې مخکې هم له موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو او لرې کولو امر کړی و، خو دا امر په ځانګړې توګه پر یو شمېر دولتي چارواکو او بهرنیانو تطبیق نه شو. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو نن په افغانستان کې په جلا پیښو کې د خپلو څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. ناتو په یو خبر پاڼه کې وویل چې درې سرتیری د افغانستان په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې د سړک پر غاړه د ایښودل شویو بمونو په چاودنه کې وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې څلورم سرتیری په ختیځ کې د وسلوالو له یوې حملې وروسته ووژل شو. د ناتو په خبر پاڼه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی ښودل شوی. له دې سره په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ناتو د وژل شویو سرتیرو شمیره 14 ته ورسېده. دا شمیره په جنوري میاشت کې 10 شوه. په حق کې د جنایاتو د نړیوالې محکمې څارنوال نن په لیبیا کې د بشري جنایاتو د احتمال په اړه د مقدماتي څېړنو د پایل اعلان وکړ. لویس مورینو او کامپو خبریالانو ته وویل چې دا محکمه اوس مهال ولسمشر معمر القذافي ته د وفادارو ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو د پراخو او سیستماتیکو حملو په اړه د ادعاو څېړنه کوي. د جنایاتو نړیواله محکمه به اوس په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په لیبیا کې د فبروري میاشتې له 15 وروسته د بشري ضد جنایاتو د تورونو په اړه تحقیقات پیل کړي کنه. لبلې خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټون وایي چې دا ټولنه به د لیبیا پر رژیم د بندیزونو د لګولو د عملی کولو او یو لړ نورو قیوداتو په اړه د بحث لپاره نن ناوخته غونډه وکړي. میرمن اشټون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په حاشیه کې خبرې کولې. د یو بل خبر لمخې د فرانسې صدر اعظم فرانسوا فیلون نن وویل هیواد به یې په لیبیا کې د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته په زیات اندازه د مرستې مواد ولیږي. د دا احتمال هم رد نه کړ چې فرانسه به د لیبیا په هوایي قلمرو کې د الوتنو د ممنوع زون رامنځته کولو په برخه کې د ناتو د پلان ملاتړ وکړي. خاغلی فیلون آرټیل رادیو ته وویل چې ډیر ژر به دوه فرانسوي الوتکې چې ډاکتران، نرسان، طبي وسایل او درمل پکې دي د لیبیا بنغازی ښار ته چې د مخالفینو تر ولکې لاندې دی روان شي. خو د فرانسې صدر اعظم په دې اړه چې د لیبیا په هوایي قلمرو کې د الوتنو د ممنوع زون درمنځته کولو په برخه کې دي، د فرانسې له هوایي ځواک څخه کار واخیستل شي په احتیاط سره خبرې وکړي.
Personne aujourd'hui en Europe n'a les moyens tout seul de réaliser cette opération.
په اروپا کې اوس مهال هیڅ هیواد هم د دې عملیاتو د سرته رسولو وړتیا نه لري. په دې برخه کې موږ باید ناټو ته ونډه ورکړو، او زما په نظر په دې اړه باید یو څه نور فکر هم وشي. دا چې آیا ناټو د مدیترانې په سمندرګي کې په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي کنه، هغه پوښتنه ده چې لږ تر لږه له عملي کولو مخکې باید په اړه فکر وشي. فرانسا له هغو انتقادونو څخه د تیښتې هڅه کوي چې پر دې هیواد د تونس او مصر له استبدادي رژیمونو سره د نږدې اړیکو د لارلو له وجې کېدل. ولسمشر نیکلاس سرکوزی پرون خپله د بهرنیو چارو وزیره میشل الیوت ماري چې د تونس د پخواني رژیم له متحدانو سره په اړیکو تورنه شوې وه له دندې ګوښه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پر نړیوالو غږ کړی چې په منځني ختیځ کې له اصلاحاتو څخه ملاتړ وکړي. ناوی پیلی نن د دې شورا غونډې ته وویل مخکې له دې چې له پخوا تثبیت شوې ګټې یو ځل بیا خپلې ریښې ټینګې کړي یا نوي ګواښونه رابرسېره شي، نړیوال باید ژر تر ژره په منځني ختیځ کې له اعتراض کوونکو سره مرسته وکړي څو راغلي تغیرات بنسټیز کړي. میرمن پیلی د شورا ته چې اووه څلوېښت هېوادونه یې غړي دي په وینا کې زیاته کړه، په داسې حال کې چې دا ویره شته چې ولسمشر معمر القذافی ته وفادار ځواکونه به په لیبیا کې د ملکی وګړو پر ضد د غچ اخیستنې نور اقدامات وکړي، دوی باید بیدار واوسي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به هم نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازیو ته وینا وکړي. په مصر کې نن پر لری کړل شوی ولسمشر حسنی مبارک او د دې د کورنۍ پر غړو د سفر بندیز ولګول شو، او همدارس د دوی د شتمنیو د ضبطېدو پریکړه وشوه. د مصر د لوی څارنوالۍ یو ویاند وویل مبارک او د هغه د کورنۍ غړي له مصره ممنوع الخروج اعلان شوی او د شتمنیو د زیرمو په اړه تحقیقات روان دي. حسنی مبارک د څو اونیو له پراخو اعتراضونو وروسته د فبروري په 11مه نیټه د واک پریښودو ته اړیستل شو. ویل کېږي چې له دېرش کاله واکمنۍ وروسته مبارک د میرمنې، دو زامنو او د هغو میرمنو د میلیاردونو ډالرو انډول شتمنی زیرمه کړې ده. ګومان کېږي چې د مصر پخوانی ولسمشر له کورنۍ سره یو ځای د شرم الشیخ په بندري ښار کې په پټه ژوند کوي. په یمن کې نن لسګونه زره اعتراض کوونکو د مرکز سنا په واټونو کې مظاهره وکړې، او د ولسمشر علي عبدالله صالح د 22 کلنی واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه یې وکړه. عیني شاهدان وایي چې نږدې 15,000 کسانو د سنا د پوهنتون مخې ته غونډه وکړه. د شمال په ایب او حدیده ښارونو کې هم زرګونه کسان او په تایز ښار کې لږ تر لږه 10,000 کسانو په مظاهرو کې برخه واخیسته. له بلې خوا په بحرین کې اعتراض کوونکو نن د دې هېواد د پارلمان د مشرانو جرګې ودانۍ ته ورغلې لارې وتړلې او د دوی چارې په موقتي ډول بندې کړې. راپورونه وایي د څو ښوونځیو زده کوونکو هم د اعتراض کوونکو پر لیکو چې په دې هېواد کې اصلاحات غواړي ورګټ شوي دي. دا خبرونه
ماشام شپږ بجې او نه دقیقې سوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې په غونډه کې نن راګیری وسوه، او د دغه جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وټاکل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې له موټرو څخه د تورو شیشو او د فلمونو د شکولو کار ګړندی کړی دی. کابل شاریان له دې درکه شکایت لري. په نورو مسایلو سربیره بعد منځنی ختیځ حالاتو ته کتنه کوو، او وابه وری چې په امان کې ناقراری د خورېدو په حال کې دي. د ولسی جرګې غړو د جرګې د رئیس له انتخابېدو وروسته نن د اداري هیئت د پات غړو د انتخاباتو لپاره غونډه وکړه، او په دې انتخاباتو کې د ولسی جرګې غړو دوی وتوانېدل چې د ولسی جرګې دوهم مرستیال او د جرګې منشي انتخاب کړي. خو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او دوهم منشي لپاره انتخابات به نتیجه پات سول. د ولسی جرګې د اداري هیئت په خبره د دغه جرګې د لومړي مرستیال او دوهم منشي انتخابات به د سه شنبه په ورځ وسی. د ازادي راډیو خبريال په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د ولسی جرګې غړو د دې جرګې د اداري پلاوي د پاتې غړو د انتخابېدو په لړ کې احمد بهزاد او عبدالقادر قلاتوال په ترتیب سره د دې جرګې د دوهم مرستیال او لومړي منشي په توګه انتخاب کړل. په دغو انتخاباتو کې چې د دوشنبې په ورځ په ولسی جرګې کې وشول 50+1 غوڅ اکثریت معیار ټاکل شوی و چې احمد بهزاد له 220 رایونه 124 او عبدالقادر قلاتوال 140 رایې وګټلې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د دوهم مرستیال او لومړی منشي له انتخابېدو نه وروسته هیله وښوده چې خپلې اړوند چارې په بریالۍ توګه ترسره کړي.
موفقیت وکیل صاحب بهزاد به صفت نائب دوم
د ولسی جرګې د دوهم مرستیال په توګه وکیل احمد بهزاد او د دې جرګې د منشي په توګه خاغلی قلاتوال له دې جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي چې ورته مبارکي وایي. له پاک خدای نه غواړم چې په خپلو اړوندو کارونو کې بریالي واوسي.
د ولسی جرګې د لومړی مرستیال څوکۍ ته نادر خان کټوازی او شاه عبدالحد افضلی کاندیدان و، خو دوی دواړه 50+1 رایې پوره نه کړې. دغه راز همیره ایوبی، فرهاد عظیمی او حیدرجان نیمزوی هم د دې جرګې د دوهم منشي څوکۍ ته لازم رایې ترلاسه نه کړې، خو د سه شنبې په ورځ به د میرمن ایوبی او فرهاد عظیمی ترمنځ دوهم ځل انتخابات ترسره کیږي. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د سه شنبې په ورځ به د دې جرګې د لومړی مرستیال څوکۍ ته د نویو کاندیدانو ترمنځ انتخابات وشي، خو لا تر اوسه نه د معلومه چې د ولسی جرګې څو تنه غړي به د پوسټ ځانونه کاندید کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالقادر قلاتوال چې د دې جرګې په موقت اداري پلاوي کې هم لومړی منشي و، له بریالیتوب نه وروسته ژمنه وکړه چې خپل کارونه به په پوره بې پرېتوب ترسره کړي.
فقط او فقط هدف مو افغانستان دی. د افغانستان دغه ماته بیړۍ به په ګډه سره د ژغورنې تر ساحله پورې رسوو. تر دغه چتر لاندې چې هر څوک اوسیږي، همدلته چې تشریف لري، فقط او فقط د افغان په نوم باندې ټول یو بل سره پیژنو. معیار د کار به افغانیت وي، اسلامیت به وي او بس.
د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په خبره دوی ډیر وخت د دې جرګې د رئیس د انتخاب پر سر ناندریو کې تیر کړ او هڅه کوي چې د دې جرګې د اداري پلاوي پاتې غړي هم ډیر ژر انتخاب کړي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د اداري پلاوي د پاتې غړو له انتخابېدو نه وروسته د سترې محکمې او د کابینې یو شمېر غړو ته رایه ورکول او د 1990 کال د بودیجې په اړه بحث د دې جرګې له کاري لومړیتوبونو څخه بلل کیږي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په همدې خبری مجله کې بعد د لیبیا پر حالاتو هم ورستي معلومات درته وړاندې کړو. د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې له موټرو څخه د تورو شیشو او د فلمونو د شکولو کار ګړندی کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې په دې برخه کې مثبتې لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې وویل چې د موټرو د تورو شیشو د له منځه وړلو لپاره یې له بهرنیو ادارو سره هم خبرې کړې دي. کابل ښاریان هم د تورو شیشو له موټرو شکایتونه لري. په دې ارتباط اسدالله لودین له کابل رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د امنیت د خوالي په هدف له موټرو د تورې ښیښو د لرې کولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د دغه وزارت په خبره تر اوسه پورې له زرګونو موټرو څخه تورې ښیښې لرې کړی شوي او دغه کار به په جدي توګه دوام ولري. د دغه وزارت ویان زمري بشري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودلې.
تورو فلمونو د لیرې کولو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت جدي ګامونه پورته کړي دي. تر اوسه پورې زرګونه هغه وسایل چې تور فلمونه یې درلودل پاک شوي دي او دا برنامه په شدت سره تعقیبېږي چې له دواړو خونو نه په دې موضوع کار کوو. هغه دوکانونه چې تور فلمونه خرڅوي ټول تړل شوي دي او هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې تور فلمونه خرڅ کړي او هغه کسان چې نسبي له هغو سره هم قانوني برخورد کېږي او له خارجي نهادونو سره هم خبرې شوي دي چې دوی
خاغلی بشری ویل اوس مهال ډیر کم موټر پات دی چې له تورو کې خو سره تګ راته کوي، خو وایي ډیر ژر به دغه شمېره صفر ته راټیټ کړي. نوموړي وویل دغه کار دوی لومړی د کورنیو چارو وزارت او د کابینې له غړو پیل کړی او بیا یې په نورو د پلي کولو هڅه کوي. د کورنیو چارو وزارت په داسې مهال کې دغه هڅې ګړندۍ کړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په خپله وروستۍ غونډه کې وویل باید تر 2 ورځو پورې لوړپوړي دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او سوداګر له خپلو موټرو څخه تورې ښیښې لرې کړي. کابل ښاریان هم د تورې ښیښو موټرو اندېښمن کړي او وایي دا هغه کسان دي چې له پولیسو او ترافیکو نه یې هم سترګه نه سوځي. وزي دوه تنه کابل خاریان په دې اړه داسې وایي
کوم انتحاریان سره خاص په تور شو کړل دا د بیا امنیتي ټوله منبع ټوله تور شواله د خپل دلته ما دکان مخته انتحاری شوه ده د دې سټي سنټر له څنګه دا خاص تور شو موټر راغله لینځ کې انتحاری فیک دا زور خلک دي زور خلک دي تور شوال دي دا خلک دي چې هغه زور کار اخلي ترافیک هم اوس کې نه ستوت وایي
دیمانو محمد شاکر ده رقم ستونزې پیښې مثلا غلاګانې دې سره کیږي او مثلا دې سره قاچاق دا شیان دې خو اخوت بوزي مثلا داسې مودل ده چې مثلا زورواک خلک دي مثلا اکثر خارجیان یا بل دي چې د دولت زور دوی باندې نه رسیږي
دوی وایي که حکومت دغه موټر مخه ونیسي نو په هیواد کې به د امنیت راتګ ګران وي دا لومړی ځل نه دی چې د کورونا چارو وزارت د تورې ښو موټرو په وړاندې اقدام کوي بلکې له دې مخکې هم په وار وار ولسمشر کرزي دې ته ورته غوښتنې کړي خو تر اوسه پورې دا ستونزه نه ده هواره شوې دا چې دا ځل د کورونا چارو وزارت دغه اقدام څومره ګټور تمامېږي دا به راتلونکي معلومه کړي اسدالله لودین د ازادۍ راډیو کابل
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجله په نن ماښام تر شپږنی مو بجو پورې ادامه لري او دا زموږ د نن ورځې د دریو پښتو خبرونو ورستي پښتو خبری مجله ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د درغلیو د تورونو د ثابتولو لپاره د رایو د صندوقونو د بیا شمیر پروسه پیل شوې ده په ورستیو کې مو له خوست نورستان کونړ او بدخشان څخه په دې ارتباط رپورټونه درلودل اوس په همدې سلسله له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزای نور جزئیات وړاندې کوي
د هرات ښار نږدې انجیل ولسوالۍ کې په داسې مهال چې سلګونه په شمیر په حکومت یو شمیر مامورینو سربیره د محکمې پلاوي په هرات کې د معترضه نومانده ولسي جرګې بریالي اعلان شوي وکیلانو استازي او ناظرین معذر و د صندوقونو تر خلاصېدو د مخه د هرات د استناف د محکمې رئیس د ټاکنو د کمیسیون مامورینو ته سوګند ورکړ چې په دغه لړ کې صادقانه ګامونه واخلي د لوړې اخیستو دغه مراسم د ولسي جرګې د رایو تر بیا شمیرنې د مخه یو شمیر نوماندو او ټاکنو د مامورینو دي چې په یوه غږ د هرات د استناف د محکمې رئیس هغه سوګند تکرار کاوه چې وایي په صداقت به کار کوي له بډو او درغلیو نه به ځان ژغوري په هرات کې ګڼه معترض نوماندې مین جمله نثار احمد غوریانی او محمد معروف فضلي د رایو بیا شمیرل د خپلې ډلې یوه بریا وبلله زیاتې کړه پایلې ورته د منلو وړ دي پروګرام کې ګڼه کورنیو ناظرینو ته د سار اجازه ورکړل شوې وه ولسي جرګې د یوه بریالي وکیل ښاغلي مجرو استازي خبریالانو ته ویل په دغه اړوند وروستۍ پرېکړه د پارلمان صلاحیت ده
همې پروسیجر هم توسط پس نمایندههای کمیسیون انتخابات همې اجرا میشه
هغه وایي دلته ولسي جرګې کې د هرات د یوه استازي مجروح په استازیتوب څار کوي دا چې وروسته به څه کېږي پارلمان به یې په اړوند پرېکړه کوي د ولسي جرګې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هرات د څانګې مشر هم حضور لره خو د رایې شمیرنې مرکز کې د محکمې د رئیس لخوا د خبریالانو حضور او خبرې کولو سره تر معینې وروسته زیات مخالفت وښودل شو دا چې څومره صندوقونه به دلته موجود وي پلاوی له دقیق شمیر څخه بې خبري وښوده وي ویل هر څه به وروسته روښانه شي د هرات ولایت څخه د ولسي جرګې په ټاکنو کې 125 تنو ځانونه نومولي وو چې له منځه یې یو تن شینډن ولسوالۍ کې د کمپاین په مهال ناڅرګندو وسلوالو وواژه نورو هغو څخه یې شپږ تنه د ډیرو رایو ګټونکو د ټاکنو د اړوند کمیسیونونو لخوا د درغلۍ په تور وښکل شوی د 15 تنه میرمنو په شمول یو لستنه ولسی جرګې ته تللی دي چې نتیجه یې دغه ولایت د یو شمیر خلکو لپاره د منلو وړ نه وه او په اساس د افغانستان د نورو یو شمیر ولایتو په څیر هرات کې هم د رایو د بیا شمیرنې حکم عملي کړی شو
خبری مجله اوري
د ننګرهار د ګوشتي د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې د ډیورن کرښې ته لنډ پراته دي شکایت کوي چې د پولې له پورې غاړې ډزې ورباندې کېږي د ازادي راډیو خبریال وایي خلک شکایت لري چې له دې درکه ګڼ شمېر کورنۍ حتی له سیمې کډه کېدو ته مجبوره سوي دي محمد داود وفا له ننګرهار رپورټ لري
د ننګرهار د ګوشتي سرحدي ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني سرحدي ځواکونه د دوی پر مسکوني سیمو پرله پسې توغندیز او حتی هوایي بریدونه کوي چې تر درې سوو زیاتې کورنۍ یې کډوالۍ ته مجبورې کړي دي. د سیمې استوګنو د دوشنبې په ورځ د ټلیفون په کرښه ازادۍ راډیو ته وویل د سیمې یو بل تن وویل دا سیمې له وړو غونډیو او تپو نه جوړې دي. پاکستاني پوځیان د دغه یرغل په وسیله لږې لږې سیمې نیسي او دا بریدونه د پراختیا غوښتنې هڅه ده. د ننګرهار د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل دوی له دغه یرغل نه خبر دي او لوړو مقاماتو ته په تمه دی چې هدایت ورته وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په دغه واړوندو سیمو کې د وړو غونډیو او بې نظمه غرونو په وجه د ډیورنډ کرښې اصلي ځای څرګند نه دی. په دې وجه په 2003 میلادي کال کې هم پاکستاني ځواکونو د خویزو کوډاخیلو خنجر کلي او د مومندو لسګونه نورې آزادې سیمې ونیولې. د سیمې د خلکو په وینا اوسني بریدونه د هماغسې پراختیا غوښتنې بله هڅه ده.
د ننګرهار مو د محمد داوود وفا رپورټ اورید. د ناټو ځواکونو ویلي دي چې دوی به په لدې وروسته په ختیځو سیمو باندې خپل تمرکز زیات کړي او د هوا له تودېدو سره به د خپلو عملیاتو شدت هم ډیر کړي. د اسوسییټډ پرس اژانس په دې ارتباط یو رپورټ خپور کړی چې صالح محمد صالح به جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا پوز به د وسلولو سخت دریزو په وړاندې د جګړې لپاره زیات تمرکز در افغانستان پر ختیځ وکړي. په سیمه کې د امریکایي پوز قمندان وویل د پاکستان له پوز سره به په نږدې همکاري پلانجمنو سرحدي سیمو کې د وسلولو پر خلاف خپل عملیات وکړي. د افغانستان په ختیځ کې د ائتلافي ځواکونو قمندان تورن جنرال جون کامبل وویل د ځینو پوځیانو بیا تنظیم له تېرې اګست میاشتې راهیسې ادامه لري چې له پاکستان سره یې په سرحد کې نور هم حضور موثر سي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس زیاتوي تاوتریخوالی په دغه سیمه کې زیات شوی او دا افغانستان ته د تلونکو سختریزو وسلوالو د تګ راتګ عمده لاره ده. د اژانس په باور دوی د پاکستان په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د قواو دغه ځای پر ځای کېدنه به عسکرو ته دا چانس ورکړي چې د سختریزو په وړاندې له زیات ځواک څخه کار واخلي او له پاکستان څخه کابل ته پر غځېدلې کلیدي او تجارتي لار امن ټینګ کړي. کامپل وویل د ځواکونو بیا تنظیم به دا ظرفیت راکوي چې په نورو سیمو کې اضافي ځواکونه ولرو. په دې وروستیو کې د امریکا پوز غواړي د کونړ په پیچ دره کې له خپلو پوځي اډو څخه خپل ځواکونه کم کړي. دا غرنۍ سیمه د پاکستان پولې ته څیرمه پرته ده. پوځیانو دلته په تیرو کلونو کې د سختریزو وسلولو په وړاندې ډېرې درنې جګړې کړي دي. کامپل زیاته کړه خلک باید دا فکر ونه کړي چې موږ پیچ دره پرېږدو. موږ دا کار نه کوو بلکې موږ غواړو دغو سیمو ته نور هم په ژوره توګه د تګ توان پیدا کړو. نوموړي اژانس ته وویل موږ به خپلو هغو ځواکونو ته چې په خپلو مورچو کې ولاړ وو دا تحرک ورکړو چې د تروریزم ضد عملیات وکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله دا حرکت څرګندوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه به خپل د تروریزم ضد عملیات نور هم زیات کړي. په دودیز ډول د پسرلي پر مهال د جګړو په زیاتېدو سره به دوی خپل عملیات شدید کړي چې وسلوال کسان به وژني او نیسي. ناټو ځواکونه به د دغه ډول عملیاتو په مرسته د طالبانو او القاعده مشران په نښه کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم رازو دا منزنی ختیت او دا افریقی دا شمال دا یشمیر هیوادونو حالاتو تم پا دست حال که چی پا لیبیا که دا مامر قدافی دا واکمنی پزد دا پخوا پا دا پراخو مظاهرو لره روانه دا دا نره گرنشمیر هیوادونو پر قدافی جخ کرده چی لواکه لریسی دو شنبه پرست پا جنیوا که دا ملگروم لطو دا بشری حقون دا شورا پا غنده که اکثر ویناوالو دا لیبیا پر وضعیت سرکندوانی وکلی او دا قدافی دا لری که دو غشتنه کوله. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې ارتباط یو رپورت خپور کړی چې مهمه برخې ردوان مراد وایي.
په داسې حال کې چې په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي د واکمنۍ پر ضد د خلکو مظاهرې مخ په پراخېدو دي، د دوشنبه په ورځ نړیوالې ټولنې پر قذافي خپل فشار زیات کړ څو له واک نه لرې شي. په جنیوا کې د ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د لیبیا پر ولسمشر غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د لا نورې وینې تویدنې د مخنیوي په خاطر واک پرېږدي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر کیون روډ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په افتتاح کې د قذافي د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل
ټو کرنل ګدافي وی سي دیس د لیبین پیپل ار سینګ ګو.
د ګاول قذافي ته وایم د لیبیا ولس درته وایي چې واک پرېږده. د عربي هیوادونو خلک او ټوله نړۍ وایي چې له واکه لرې سه او د بشریت خاطر وکړه اوس واک پرېږده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ټولو غړو تیره اونۍ په یوه خوله په دغه شورا کې د لیبیا د غړیتوب د لغوه کېدو غوښتنه هم کړې وه. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د بشري حقونو شورا ته په خپلو خبرو کې ویل چې د قذافي د رژیم لخوا د لیبیا د خلکو پر وړاندې د زور کارول د منلو وړ نه ده. لافروف د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ څخه وغوښتل چې د لیبیا غړیتوب لغوه کړي. غونډې ته له وینا مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اروپایي هیوادونو له مقاماتو سره لیدنې کتنې وکړې څو د لیبیا د بحران په اړه د نړیوالو دریس هماهنګ کړي. په جنیوا کې د روانو ډیپلوماتیکو هڅونو وړاندې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لیبیا پر مشر د هغه پر خپلوانو او د نوموړي د رژیم پر چارواکو نوي بندیزونه ولګول. دغه راز په لیبیا کې د مظاهره چانو پر ضد د زور زیاتي د پیښو موضوع په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته محول کړی شوی څو په لیبیا کې د بشریت ضد جرمونو د مواردو په حق لپلټنې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې نوی پیلی د دوشنبه په ورځ ویل چې د قذافي پر رژیم باندې نوی بندیزونه له مظاهره چانو څخه د ملاتړ لپاره نړیوالې ټولنې ته لازمه زمینه برابروي. پیلې د لیبیا په ګډون د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونه تورن کړ چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهره شانو پر ضد د غیر قانوني او سخت زور زیاتي کار اخلي.
او وسرزو بل عربي هیواد عمان ته هلته هم د حکومت ضد مظاهره روانې دي. فريدا هوټ سيفي به د عمان په حالاتو وروستي معلومات وړاندې کړي.
اعتراض کوونکي د عمان په یوه ساحلي خارګوټي کې د دوشنبه په ورځ سوزه راټول شوي وو او یو لوی مارکیټ ته اور واچاوه. د خلیج په دې ستراتیژیک هیواد کې له څو ورځو راهیسې نارامۍ دي او د نښتو په مهال خلک هم وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو سهار ته تللې لویې لارې چې د پایتخت مسقط په تقریبا 200 کیلومترۍ کې پروت دی بندې کړي دي او په دې توګه هڅه کوي چې د مظاهره کوونکو مخه ونیسي. عمر العبري چې د عمان د دولتي خبري اجانسي او چارواکي دی وایي تر هغه وروسته چې پولیسانو د سلګونو مظاهره کوونکو د خورو ورو کولو لپاره چې د سهار لارې نیولې وه اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ او ربړي ګولۍ وویشتې نو د یو تن وژنه د شنبه په ورځ تایید شوه. د دولتي روغتون چارواکي د دوه تنو د مرګ خبره کوي. پر امان یوه ځواکمنه کورنۍ له مودو راهیسې واک چلوي. امان او ایران په ګډه د هرمز تنګي یوه برخه کنټرولوي. دا هغه لاره ده چې د نړۍ نږدې په سلو کې څلوېښت د تیلو ټانکرونه ورباندې تګ راتګ کوي. عمان همداشان د ایران او لویدیز ترمنځ د یوه منځګړي په توګه رول لوبوي ځکه د هیواد له تهران او واشنګټن دواړو سره ډېرې ټینګې اړیکې لري. په دې هیواد کې ډېرې لږې مظاهرې کیږي. خو د عمان حاکم سلطان قابوس بن سعید وویل هغه به ډېر ژر د اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي او په دې توګه به د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي چې په هغې کې د کار د موقع پیدا کول او د هیواد په چارو کې د خلکو ډېره برخه اخیستنه شامل دي. د یکشنبې په ورځ قابوس بن سعید د 5009 دولتي وظیفو اعلان وکړ او هغه کسانو ته چې د کار په لټه کې دي هر میاشت د 1.5 ریال ورکول منظور کړل چې 390 ډالر کېږي. تر دې یوه ورځ مخکې د کابینې شپږ تنه غړي بدل کړل. ټاکل شوی چې یو رتبه هیئت سهار ته ولاړ شي او له هغو مظاهره کوونکو سره وغږیږي چې د یکشنبې په ورځ موټرونو د پولیسو یو مرکز او حکومتي ودانیو ته اور ورته کړی وو.
د تا
د ازادي رادیو درنو دوستانو د دې سات خبری مجله هم دومره و. بل خبری مجله مو دری د سلطان محمد سروری وړاندې کوي. زه اجازه غواړم تر بیا.
فرشته جان تشکر. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، دوره که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور در مجله شامگاهی امروز همراه شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی آغاز می کنیم.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزای امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به لندن رفت. 4 تن از عساکر خارجی در نتیجه حوادث امروز در افغانستان کشته شدند و محکمه جرایم بین المللی امروز اعلان کرد که تحقیقات ابتدایی را در مورد جنایات ضد بشری در لیبیا آغاز می‌کند. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزای امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به لندن رفت. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است حامد کرزای در این سفر در مورد موضوعات مختلف از جمله کمک‌های بریتانیا به افغانستان، روابط اقتصادی و نقش این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بحث خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور کرزای فردا نمایشگاه آثار باستانی افغانستان را در موزیم ملی بریتانیا نیز افتتاح کند. حامد کرزای را در این سفر 3 روزه شماره از اعضای کابینه افغانستان همراهی می‌کند. در جریان رأی‌گیری امروز ولسی جرگه، معاون دوم و منشی اول مجلس تعیین شدند. احمد بیزاد با گرفتن 124 رأی به حیث معاون دوم و عبدالقادر قلاتوال با کسب 120 رأی به عنوان منشی اول ولسی جرگه انتخاب شدند. امیرا حیوبی، فرهاد عظیمی و حیدرجان نعیم زوی که خود را برای احراز کرسی های معاون اول و منشی دوم ولسی جرگه نامزد ساخته بودند، اکثریت آرا را در اجلاس امروز کسب نکردند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، در مورد انتخاب منشی اول و معاون دوم ولسی جرگه چنین گفت:
موفقیت جناب بهزاد صاحب به صفت نایب دوم ولسی جرگه و همچنان موفقیت جناب قلاتواز به صفت منشی ولسی جرگه تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که اینا را خداوند موفق و مؤید داشته باشد.
رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز انتخاب شد و برای 5 سال در این مقام باقی خواهد ماند، اما اعضای هیئت اداری ولسی جرگه برای 1 سال انتخاب شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. نیروهای ناتو میگویند که 4 تن از عساکر خارجی در نتیجه حوادث امروز در افغانستان کشته شدند. به گفته ناتو 3 تن در انفجارهای کنار سرک در شرق، جنوب و غرب افغانستان کشته شدند. عسکر 4 در یک حمله شورشیان در شرق کشور جان داده است. یکی از این عساکر ایتالیایی است که در ولایت هرات کشته شده. در مورد هویت 3 عسکر دیگر تا حالا توضیحات ارائه نشده است. به این ترتیب تعداد عساکر که در ماه فوریه در افغانستان کشته شدند اکنون به 34 تن رسیده است. یک مکتب در ولسوالی زندجان ولایت هرات افتتاح شد. این مکتب با مصرف 145,000 یورو از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در هرات ساخته شده است. بر اساس گزارش‌ها با افتتاح این مکتب مشکل درسی تقریبا 1500 شاگرد در هرات رفع شده است. مکتب مذکور در 2 طبقه در یک ساحه 700 متر مربع ساخته شده است. و این هم خبرهای منطقه و جهان. یک سرانوال محکمه جرایم بین المللی امروز اعلان کرد که تحقیقات ابتدایی را در مورد جنایات احتمالی ضد بشری در لیبیا آغاز می کند. لیوس مورینو اوکامپو به خبرنگاران در محکمه هاگ گفت دفتر او در حال حاضر ارزیابی های را در مورد گسترش حملات علیه غیر نظامیان توسط وابستگان رژیم محمد قذافی در لیبیا آغاز کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته که رهبران کشورهای اروپایی ناوقت امروز در مورد تحریم‌ها بر لیبیا دیدار خواهند کرد. کاترین هشتون این موضوع را در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس اعلان کرد. انتظار می‌رود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رژیم قذافی و حلقه نزدیکش شامل ممنوعیت سفر به اروپا و منجمد ساختن دارایی‌های آنها باشد. در نشست امروز در ژنو، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تمام کشورها خواسته تا از اصلاحات در شرق میانه حمایت کنند. ناوی پیلی امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که جهان باید با معترضین کمک کند که تغییرات تازه را به صورت فوری ترمیم کنند پیش از آن که به گفته وی خطر و تهدیدها افزایش یابد. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نوقت امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس سخنرانی کند. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی امروزش در ژنو اقدامهای اخیر حکومت لیبیا در برابر تظاهر کننده ها را به شدت محکوم کرد.
неприемлемо применение военной силы против гражданского населения как это
استفاده از نیروی نظامی در برابر غیر نظامیان مانند هانچه در لیبیا صورت گرفت و در نتیجه صدها غیر نظامی کشته شدند غیر قابل پذیرش است. روسیه این گونه خشونت را محکوم میکند و خواهان توقف فوری آن و همچنان احترام به قوانین حقوق بشری است. گفته می شود که شاید در حدود 2000 تن در نتیجه خشونت های اخیر لیبیا کشته شده باشند. در بحرین تظاهر کننده ها امروز دروازه ورودی شورای ملیان کشور را بستند و باعث مسدود شدن موقتی مجلس شدند. شاگردان مکاتب مختلف بحرین در تظاهرات امروز تا ساختمان پارلمان آن کشور راه پیمایی کردند و تعداد از آنها حتی در داخل مکاتبشان خواهان اصلاحات سیاسی در بحرین شدند. در جریان تظاهرات یک هفته پیش در بحرین در حدود 7 تن کشته شدند. شیخ احمد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین برخی تغییرات را در کابینه آورده است و تقریبا 300 زندانی را هم مورد عفو قرار داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این اقدامات پادشاه بحرین استقبال کرده و رهبران این کشور را به گفتگوهای با مفهوم فراگیر پاسخگو و بدون در نظر داشت تبعیض‌های قومی تشویق کرده است. حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر و اعضای خانواده‌اش از سوی حکومت آن کشور ممنوع الخروج اعلان شدند. همچنان دستور برای منجمد ساختن دارایی‌های مبارک و خانواده‌اش صادر شده است. یک سخنگوی سارنوالی مصر میگوید این اقدام به خاطر تحقیق روی شکایت‌های دریافت شده در مورد ذخیره دارایی‌های حسنی مبارک و خانواده‌اش صورت می‌گیرد. او در مورد اینکه کی این شکایت را درج کرده توضیح نداده است، اما سارنوالی مصر در این مورد دستور رسمی صادر کردند. حسنی مبارک پس از 30 سال قدرت در 11 فوریه از ریاست جمهوری مصر استعفا داد و گمان می رود که در حال حاضر با خانوادش در شرم الشیخ بسر می برد. ده ها هزار تن از اعتراض کننده ها امروز علیه رژیم 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در سرتاسر آن کشور دست به تظاهرات زدند. شاهدان میگویند که در حدود 5000 تن دیگر در نزدیک پوانتون صنعا تجمع کرده بودند. در شهرهای شمالی هب و هدیده هزاران تن دیگر با جاده ها ریختند، در حالی که 10000 تن دیگر در شهر تایز اقدام به راهپیمایی کردند. و خبر آخر این که فیلم کینگز سپیچ بزرگترین برنده جوایز اسکار امسال شد. در اعطای جوایز دیشب این فیلم 4 جایزه را نصیب شد. کولین فرت که نقش جورج چهارم پادشاه سابق بریتانیا را در فیلم کینگز سپیچ داشت توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را کسب کند. بهترین فیلم سال هم کینگز سپیچ شناخته شد. ناتالیا پورتمن به حیث بهترین بازیگر زن جایزه اسکار را در فیلم بلک سوان به دست آورد. جوایز اسکار اما ساله در لاس آنجلس آمریکا توسط هالیوود برای بهترین های سینما داده می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم دنبال میکنیم. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان به دنبال انتخاب رئیس مجلس امروز برای اعضای باقی مانده اداری ولسی جرگه نیز رأی دادند. 4 تن از سربازان ایتالوی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در هرات امروز کشته و زخمی شدند. انتظار می رود اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو مسئله آغاز روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را مورد بحث قرار دهد. گزارش های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد، با ما باشید. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به دنبال انتخاب رئیس مجلس روز دوشنبه برای اعضای باقی مانده اداری ولسی جرگه نیز رأی دادند. در این رأی‌گیری تنها معاون دوم و منشی اول از سوی اعضای ولسی جرگه انتخاب شدند، اما نامزدان معاونت اول و منشی دوم موفق به کسب آرای لازم نشدند. با گفته هیئت اداری ولسی جرگه، قرار است برای مقام‌های معاونیت اول و منشی دوم روز سه‌شنبه انتخابات مجدد صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
پس از حدود یک ماه از افتتاح شورای ملی، اعضای ولسی جرگه افغانستان برای تعیین معاونان و منشی های مجلس به روز دوشنبه به پای صندوق های رأی رفتند. در این رأی گیری برای احراز معاونیت اول ولسی جرگه عبدالاحد افضلی و نادرخان کتوازی و برای کسب معاونیت دوم احمد بهزاد، جنرال نظیف زکی و عبدالولی نیازی خود را نامزد کرده بودند. به همین ترتیب برای پست منشی اول ولسی جرگه صالح محمد سلجوقی و عبدالقادر قلاطوال و برای احراز کرسی منشی دوم حیدرجان نعیمزوی، حمیرا ایوبی و فرهاد عظیمی به رقابت پرداختند. اما پس از رأی‌گیری میان این ده نامزد، احمد بهزاد با به دست آوردن 124 رأی به حیث نایب دوم ولسی جرگه انتخاب شد و عبدالقادر قلاطوال با کسب 120 رأی به صفت منشی اول برگزیده شد. پس از این انتخابات عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جدید ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد تا افراد تازه تعیین شده امور مربوط را با موفقیت به پیش ببرند.
موفقیت جناب بهزاد صاحب به صفت نایب دوم ولسی جرگه و همچنان موفقیت جناب قلاطوال صاحب به صفت منشی ولسی جرگه تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که اینا را خداوند موفق و مؤید داشته باشد.
در جلسه روز دوشنبه 227 تن از اعضای ولسی جرگه حاضر بودند و هر نامزد نیاز داشت تا برای موفقیت 114 رأی را به دست بیاورد. قابل یادآوری است که نامزدان مقام معاونیت اول ولسی جرگه هر یک نادرخان کتوازی با به دست آوردن 103 رأی و عبدالواحد افضلی با کسب 101 رأی موفق به کسب آرای 50 جمع یک نشدند و بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه دو تن دیگر برای این مقام باید خود را نامزد کنند. به همین ترتیب در رأی‌گیری که برای انتخاب منشی دوم ولسی جرگه صورت گرفت، خانم حمیرا ایوبی 68 رای به دست آورد، فرهاد عظیمی 76 رای و حیدرجان نعیمزوی 57 رای را کسب کردند که هیچ یک از این نامزدان نتوانستند آرای لازم را به دست بیاورند. باید گفت که قرار است فردا انتخابات مجدد میان فرهاد عظیمی و خانم حمیرا ایوبی، دو نامزد که آرای بیشتر را به دست آورده بودند، صورت گیرد. تا
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چهار تن از سربازان ایتالوی در نتیجه انفجار یک ماینه کنار سرک در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات امروز کشته و زخمی شدند. ستوره کریمی جزئیات بیشتر این خبر را از هرات گزارش می دهد.
این رویداد حوالی چاشت امروز دوشنبه زمانی رخ داد که نیروهای ایتالیایی در حال گزمه امنیتی در منطقه گلتوت ولسوالی ادرسکن بودند که با ماین کنار جاده‌ای برخورد نمودند. شفیق بهروزیان سخنگوی ولی هرات با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در این انفجار یک سرباز ایتالیایی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. وی میگوید کشته و زخمی شدگان این حادثه توسط هلیکوپتر نیروهای خارجی و شفاخانه آیساف انتقال داده شدند.
در منطقه گلتوت ولسوالی ادرسکن بوده ساعت 12:00 امروز سر راه میثاق ایتالیایی یا ماین گذاشته بودند که
همچنان نیروهای آیساف در غرب کشور با نشر یک اعلامیه خبری کشته شدن یک سربازشان را تایید کردند. در همین حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مدعی شده است که در این انفجار 5 تن از نیروهای خارجی را کشتند، اما مقامات امنیتی این ادعای مخالفان مسلح را رد و بی‌اساس می‌خوانند. در جریان یک هفته اخیر این دومین انفجار به منظور از بین بردن نیروهای خارجی در ولایت هرات میباشد که 3 روز پیش نیز بر اثر انفجار یک ماین کنار در ولسوالی شندند این ولایت یک تن از نیروهای خارجی زخمی شد.
در گزارش استوره کریمی از هرات شنیدید که 4 تن از سربازان ایتالوی در نتیجه انفجار یک ماین در کنار سرک امروز کشته و زخمی شدند. انتظار می رود در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو مسئله آغاز روند مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور مورد بحث قرار گیرد. سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت که این نشست تا 2 هفته دیگر در مقر ناتو در بروکسل دایر می شود. جزئیات بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
در آستانه آغاز روند سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور، مقامات ناتو در افغانستان میگویند همین مسئله شامل آجندای نشست قریب الوقوع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو نیز می شود. قرار است این اجلاس به تاریخ 20 اود در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم راه‌اندازی شود. دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که در این نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو از جانب افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع این کشور شرکت خواهد کرد.
وزرای دفاع ناتو در 11 مارس در بروکسل گرد هم می آیند و این نشستی است که به طور منظم راه اندازی می شود. در کنار موضوعات دیگر در خصوص گزارش برد مشترک انتقال امنیت به نیروهای افغان نیز بحث و گفتگو صورت می گیرد.
انتظار می رود پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در موجی از نگرانی ها سر از ماه اول سال آینده شمسی آغاز شود. شمار از آگاهان نظامی با توجه به افزایش حملات مخالفین مسلح در مناطق مختلف افغانستان به این باورند که این پروسه به تأخیر خواهد افتاد. اما مقامات ناتو اطمینان می‌دهند که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در زمان از قبل تعیین شده آغاز خواهد گردید. سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در بخش دیگر از صحبت‌هایش از برگزاری نشست نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان نیز خبر داد. وی گفت این اجلاس به روز پنجشنبه هفته جاری در شهر جده عربستان سعودی راه‌اندازی خواهد شد.
این نشست به میزبانی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده تدبیر می‌یابد. نماینده های خاص به شمول کشورهای همجوار افغانستان که گروهی بین المللی تماس یاد می‌شوند، تعدادشان به بیش از 40 تن می‌رسد.
اما در مورد هدف و مسائلی که در این نشست رویان بحث خواهد شد تفصیل بیشتر ارائه نکرد. شمار از کشورهای غربی طی سالهای اخیر تلاش کردند تا در کنار سفرایشان در افغانستان نماینده های خاص خود را نیز در امور افغانستان و منطقه تعیین کنند. با آنکه هدف گزینش این افراد ایجاد هماهنگی در مسائل وابسته به افغانستان خوانده می شود، اما آگاهان امور می گویند موجودیت عدم هماهنگی در افغانستان هنوز هم یکی از مشکلات اساسی است و این نماینده های خاص تا کنون کار مؤثر را در این راستا انجام ندادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش درباره عودت مهاجران افغان از پاکستان داریم. مانند سالهای قبل امسال نیز عودت مهاجرین افغان مقیم پاکستان قرار است از اول ماه مارچ یعنی فردا به کمک سازمان ملل متحد آغاز شود. عودت مهاجران 8 ماه ادامه خواهد یافت. کمک نقدی که سازمان ملل متحد هنگام عودت به مهاجران توزیع نمود امسال افزایش یافته است. فرشته نگاه در گزارش خود از پشاور جزئیات بیشتری در این باره دارد.
قرار است روند بازگشت مهاجرین افغان مقیم در پاکستان از فردا آغاز گردد. روند مذکور هر سال از تاریخ اول مارچ آغاز گردیده و الا 30 اکتبر ادامه می‌یابد. به قول اداره سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR، روند بازگشت مهاجرین به کلی داوطلبانه بوده و مهاجرین افغان که خواهشمند بازگشت به وطن میباشند میتوانند به مراکز UNHCR در شهرهای پشاور و کویته مراجعه کرده و ثبت نام کنند. دنیا اسلام یک تن از سخنگویان اداره یاد شده به رادیو آزادی گفت روند بازگشتی که قرار است فردا آغاز گردد از پروسه های قبلی متفاوت می باشد و علتان را که چی تفاوت دارد می گوید.
هر کال با پرتستان دون که افغانان تو $100 فی کسور کال که دل در کال یونیتیار
وی می گوید هر سال به افغان هایی که بازگشت می نمودند مبلغ $100 امریکایی یونیتیار کمک می نمود. امسال این مبلغ $150 گردیده که بر فرد فامیل که بازگشت می کند پرداخته خواهد شد. در پهلوی آن کدام نوع کمک دیگر با ایشان نمی گردد. این را اضافه کنم که این کمک کمک پولی تنها با آن افغانهایی میگردد که کارتهای هویتشان را تمدید کردند. آنهایی که تا هنوز کارتهایشان را تمدید ننمودند و کارتهای سابقه با آنهاست از این کمک محروم خواهند بود. و همچنان افزود چون روند بازگشت مجرین داوطلبانه است، لذا در مورد تعداد مجرین که قرار است امسال بازگشت کنند چیز گفتن نمیتوانم. اما وی گفت تعداد بازگشت کنندگان سال جاری نسبت به سالهای قبلی کمتر خواهد بود و علت آن را ناامنی‌های اخیر در افغانستان خواند. این در حال است که دای مجرین افغان مقیم در شهر پشاور به رادیو آزادی گفتند که کمک پولی که یونیسیار با ایشان در موقع بازگشت خواهد نمود ناکافی می باشد. آنها مشکلات اساسی ایشان را نداشتن سرپناه در افغانستان می گویند.
نام من جاوید است، از کابل هستم، از 30 سال در پشاور هستم. یونیسیار که کدام کمک زیاد کرده است، فکر نمی کنم که در کمک استدادات ما حل شود. اولترین مشکل در افغانستان امنیت است و روزگار است. تا که روزگار و امنیت بر ما حکومت نده، ما فکر نمی کنم کسی در $100 $200 تیار شد افغانستان بره. خانه ضروری است در افغانستان. امی $100 هم نده خب، اولین مشکل ما در افغانستان امنیت است و روزگار است. شاید یک تعداد مردم بره افغانستان نمی و فکر نمی کنم که قد تعداد زیاد بره افغانستان.
نام من ضیاء الرحمن است، ما از کنر هستم. اینمیجا در پیشاور که است، ما اینمیجا بسیار سال شده که اینمیجا آمدیم. امسال اراده داریم که بریم وطن ما. خو این یونیسیار والا پسر $100 میداد، $100 میداد، امسال $150 میده. مگم این پیسه که است بسیار کم است. ما دو جای چیز هم نداریم. اینمیجا میگه خانه را میلام میتیم، اینمیجا باز این چیز هم نداریم. یکونیم سو داره ریچ هم نیست، بسیار کم است. مگم این کنه که پیسه را زیاد کنه اور یا زمین بیت بر ما اموجا اثر زندگی کنیم.
روند بازگشت مجرین افغان از پاکستان هم ساله در ماه مارچ آغاز گردیده و الی آخر ماه اکتبر جریان میداشته باشد.
از آغاز پروسه سالانه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان شنیدید. ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. مخالفین حکومت ایران روز دوشنبه گفتند آنها تا رهایی دو رهبر اصلی مخالفین حکومت به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. این پیام در وبسایت اینترنتی مخالفین به نشر رسیده است. مقیم نائب در این مورد فشرده گزارش آژانس خبری آلمان را تقدیم میکند.
هدف اعتراض کننده ها رهایی دو رهبر مخالفین حکومت ایران، میر حسین موسوی و مهدی کروبی می باشد. این دو رهبر مخالف حکومت ایران از دو هفته به این سو در منازلشان تحت نظارت قرار دارند. جنبشی که به نام موج سبز یاد می شود گفته است که تظاهرات را به روز سه شنبه در نظر دارند و اگر باز هم این رهبران رها نشوند، مظاهره دیگری را در 15 ماه مارچ امسال برا خواهند انداخت. در دو مظاهره که در اوایل این ماه در ایران برا انداخته شدند، حداقل 3 تن کشته و تعداد نامعلوم زندانی شدند. قبل از این در حدود 200 تن از قانونگذاران، روحانیون و طرفداران حکومت ایران خواهان دستگیری و جزای اعدام به کروبی و موسوی شده بودند. آنها این دو رهبر مخالف را به اتهام تهدید رژیم اسلامی و همکاری با خارجی ها متهم کردند. اما حکومت و سیستم عدلی ایران از جزای مرگ به آنها اجتناب ورزیده و آنها را در منازلشان تحت بازداشت قرار دادند. گزارش های تایید ناشده آکی از آنند که آنها در روزهای آخر هفته به محل دیگر انتقال داده شدند. صفحه اینترنتی موسوی گزارش داد که حکومت دیوارهای آهنی را در اطراف محل بودوباش صدراعظم سابق ایران موسوی اعمار کرده است. شاهدان عینی میگویند یک دروازه بزرگ در قسمت دخولی منزل او گذاشته شده است. اعتراضات مخالفین در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور در سال 2009 میلادی که امرا با تقلب بود اوج گرفت. در این انتخابات محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. بعد از درگیری ها در تظاهرات، دهاتن از مظاهره کننده ها کشته شدند و شماری از اعضای اصلاح طلبان، خبرنگاران، محصلان و فعالان سیاسی در ایران به زندان انداخته شدند.
از انکشافات اخیر ایران سر به تحولات لیبیا میزنیم که عناوین اخبار منطقه و جهان را به خود اختصاص داده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به خاطر هماهنگ ساختن واکنش بین المللی در مقابل بحران لیبیا با متحدان عمده امریکا در اروپا در شهر ژنو ملاقات می کند. کلینتون همچنین در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت می کند. عمدتاً موضوع مورد بحث برخورد امریکا و اروپا با لیبیا پس از سرکوبی و قتل اعتراض کنندگان توسط رژیم معمر قذافی خوانده شده است. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های را بر دارایی و مسافرت مقامات ارشد لیبیا وضع کرد. همچنین این سازمان تحریم تسلیحاتی را علیه لیبیا وضع کرده است. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس در این باره را از ملیحه احراری می‌شنویم.
مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند آمریکا بر متحدان اروپاییش فشار می‌آورد که تحریم‌های شدید علیه حکومت معمر القذافی را وضع کرده او و وفاداران رژیمش را متقاعد بسازند که از قدرت کنار بروند. اداره باراک اوباما همچنان اعلام کرده است آماده کمک به لیبیا برای سرنگونی رهبر دیرین مدت این کشور میباشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در دیدار با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در کنفرانس سوئیس این مسئله را برای عملکرد مستحکم‌تر مطرح می‌کند. هیلاری کلینتون همچنان برای هماهنگ کردن تحریم‌های بیشتر ایالات متحده آمریکا علیه حکومت قذافی با مقامات ارشد روسیه، استرالیا و اتحادیه اروپا صحبت می‌کند تا جامعه جهانی متحدانه مخالفت خود با حملاتی که صدها کشته به جا گذاشت را ابراز کنند. مقامات عالی رتبه آمریکایی این موضوع را بعد از آن ابراز کردند که وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا آماده هر نوع کمک برای سازماندهی تحرکات ضد معمرالقذافی در شرق لیبیا می باشد. اما هیلاری کلینتون در رابطه با کمک های نظامی برای تنظیم حکومت موقت یا ایجاد منطقه منع پرواز اشاره نکرده است، آنچه که جان مکین و جوزف لیبرمن سناتوران آمریکایی خواستار آن شدند. کلینتون میگوید ما میخواهیم قذافی به رژیم خود خاتمه دهد و لیبیا را ترک کند و مزدوران ما و وفاداران خود را دور بسازد. اظهارات هیلاری کلینتون به خبرنگاران یک روز بعد از آن میآید که باراک اوباما اعلام کرد قذافی و حکومت نامشروعش باید فوراً کنار بروند و اینکه او چگونه کنار رفتن خود از قدرت را تنظیم میکند مربوط به وی و خانواده اش میباشد. مقامات برجسته ایالات متحده آمریکا میگویند آنان انتظار دارند تعزیرات اتحادیه اروپا علیه لیبیا امروز باز شود و این تحریم ها بیشتر تحریم های اقتصادی خواهد بود، چرا که بیشترین صادرات لیبیا به اروپا می رود. این تحریم ها نظیر اقدام هماهنگ اتحادیه اروپا بر نفت ایران می باشد که در لیبیا هم بر تجارت و سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت و مناسبات اقتصادی حکومت قذافی را فلج خواهد کرد، در حالی که تأثیر تحریم های آمریکا محدودتر است. در این حال یک مقام رسمی میگوید دارایی‌های قابل توجه لیبیا در آمریکا هفته گذشته مسدود شد و بعض تحریم‌ها از سوی کشورهای اروپایی که نزدیکترین متحدان قذافی هستند او را ناگزیرتر خواهد ساخت. مقامات میگویند اقدامات شدیدتر روی دست است که عملکرد آینده ای آمریکا علیه لیبیا در سه بخش متمرکز است: یک، اجرای تحریم‌هایی که قبلا علیه اعضای برجسته حکومت قذافی وضع شده; دو، فراهم کردن کمک های انسانی برای باشندگان لیبیا که برای فرار از خشونت به کشورهای همسایه پناهنده شدند; و سه، متقاعد کردن تصمیم گیرندگانی که از رهبر لیبیا به قیمت خطر به خودشان حمایت می کنند. آخرین هدف سرعت بخشیدن سرنگونی حکومت قذافی است. مقامات ایالات متحده آمریکا امیدوار هستند پیام آنان به دایره داخلی حکومت قذافی برسد. شورای امنیت ملل متحد دستور دایر شدن محکمه ای را برای شنبه آینده صادر کرده است که در آن جنایات احتمالی علیه بشریت در لیبیا به بررسی گرفته خواهد شد. مقامات میگویند مذاکرات کلینتون و هدف پیشبرد گفتگوها برای مبارزه طولانی با حکومت قذافی انجام می شود. کلینتون گفت آمریکا در صدد برقراری تماس با بسیاری از گروه‌های مخالف حکومت قذافی در چهار دهه دیکتاتوری وای میباشد. وای گفت ما هنوز در شروع اقدامات علیه قذافی هستیم و حالا خیلی زود است که بگوییم این نقش چگونه ادا خواهد شد، و اما ما آماده هستیم که هر نوع کمکی از سوی ایالات متحده آمریکا که ساخته باشد را انجام دهیم.
گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را درباره انکشافات لیبیا شنیدید. قیام‌ها و تظاهرات علیه برخی حکومت‌های شرق میانه ادامه دارد. در سلطنت عمان که تظاهرات امروز دوشنبه وارد سیومین روز شد، اعتراض کنندگان یک سوپرمارکت را آتش زده و در چندین نقطه یک شهر ساحلی این کشور به تظاهرات پرداختند. زد و خوردها و درگیری‌ها در تظاهرات سه روز گذشته در این کشور تلفاتی هم در قبال داشته است. اما سلطنت عمان یک کشور دارای موقعیت استراتژیک در خلیج فارس می باشد. همچنین تظاهرات گسترده امروز در یمن و بحرین نیز برگزار شد. در تونس تظاهرات اخیر منجر به کنار رفتن صدر اعظم موقت محمد غنوشی شد و صدر اعظم جدید تعیین گردید. در مصر شورای نظامی که امور کشور را در دست دارد، حسنی مبارک رئیس جمهور سابق و چند تن از اعضای خانواده وی را از کشور ممنوع الخروج اعلان کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت فردا شما را به خداوند میسپاریم. اما شما می توانید که روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. کامگار و موفق باشید.